افغانستان کې سهار 8 بجې شو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کلای کوم. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري. یوناما محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ملګر او اروپایي اتحادیې هم ولسمشر ته د بریا مبارکي ورکړې دي. او ځینې نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. د ایران په قم ښار کې 2 تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي و مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې اشرف غنی وویل چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده.
دا وثیقه یو تعهد دی، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی که خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو راته سپارلی په لوړ سر ترسره کړم. تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو انتخاباتو پر اساس قدرت بل ته تسلیم کړم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر پرلپسې یوازې دو دورې د جمهوري ریاست پر څوکۍ پاتې کېدای شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات هم د تلې په شپږمه نیټه ترسره شوي وو چې نتیجه وړمه ورځ اعلان شوه. دغې اعلان شوې نتیجې له مخې اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې خپلې کړې او ګټونکی اعلان شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر موافقې خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز ویلي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي د کمیدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکړل. په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې او موافقه د هم روان میلادي فبروري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انترفاکس د لاوروف په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د خبره په موسکو کې د افغانستان د ولسي جرګې له رئیس میر رحمان رحماني سره په کتنه کې کړې ده. لاوروف رحماني ته ویلي دوی یو وار بیا جدي او تر ډېر حد له خوشبینۍ ډک معلومات ترلاسه کړي چې تمه ده بین الافغاني خبرې پیل شي. هوا هغه ټولې مهمې مسلې به په پام کې ونیول شي او روسیه هم د ملاتړ لپاره تیاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت له عادي کېدو سره به حکومت د هغو پروژو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې عملي شوي وي د بیا رغونې له لارې همکاري جاري وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هاناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګېزه نه ده څرګنده او پولیسو ویلي چې د دې پیښې په تړاو د مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پولیسو په وینا وسلوالو د دې ښار په دو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپیان شوي. جرمنی بیلت ورځپاڼې راپور ورکړی چې حمله کوونکو لومړی په دواړو قهوهخانو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته ښار کې خلک په نښه کړل. د ایران په قم ښار کې 2 تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي و مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون دا خبر تایید کړ. خو د قم د طبي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري اژانس مهر ته ویلي وو چې 2 تنه په کورونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې. د ایران د روغتیا وزیر اسنا خبري اژانس ته ویلي چې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په وروستیو دو ورځو کې ثبت شوی کې انوش جهانپور ویلی چې روغتیایي کارکونکي قوم ته استول شوی او مشکوک کسان قرنطین شوی. د ایران حکومت د هغه هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ځانګړي معاینات کوي څو هغه هیواد ته په کرونا ویروس د اخته کسانو د ورتګ مخنیوی وکړي او مثبتې پیښې وپیژندل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاع د محاکمې وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. ولسمشر ترامپ پرون چهارشنبه په ټویټر له جنرال مننه کړې چې امریکا ته ښه خدمت کړی، خو بلومبرګ خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جنرال دا باور بایللی و چې د ولسمشر اجنډا سمه پر مخ یوړل شي او له دې امله تر فشار لاندې و چې استعفا وکړي. جنرال په 2013 میلادي کال کې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ټاکل شوی و. د ارمنستان مخکینی ولسمشر سرج سرکیزیان به محاکمه شي. هغه تورن دی چې په پراخه کچه په اداري فساد کې لاس درلود. په ارمنستان کې د ځانګړو تحقیقاتو ادارې د دسمبر په میاشت کې پر هغه تور پورې کړی و چې تر $1,000,000 زیاتې پیسې یې له هغې پانګې غلا کړي چې په 2013 میلادي کال کې بزګرانو ته د ډیزل تیلو د سبسیډۍ لپاره بیلې شوې وې. د ځانګړې ادارې د سرکیسیان د حکومت 15 لوړ رتبه چارواکي هم په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن کړي، خو ټولو دغه تورونه رد کړي. سرکیسیان ویلي چې پر ده لګېدلی تور سیاسي اړخ لري. سرکیزیان له 2008 نه تر 2013 میلادي کال پورې د ارمنستان ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. افغان ولسمشر پرون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بریا د سند له ترلاسه کېدو وروسته ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو دغه امانت به د دندې تر پای ته رسېدو وروسته د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې بل ته سپاري.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرافرازی به سر خاطر رساندیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلان په وړاندې محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی، خو اروپایي اتحادیه اشرف غني ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې.
د اروپایي اتحادیه د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی او د هغه پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره کړې. آیا په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو جوړولو امکان لري؟
هغه څوک چې د موازی ساختارونو یا موازی حکومتونو اعلان کوي، زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو لپاره او د هغو لپاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار له کبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په یوې اونۍ په موده کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې اتیا کم شي. د هلمند سلګونه ښوونځي ودانۍ نه لري. که په اوړي کې ماشوم زده کوونکي زده کړې کولی شي، آیا په سړه هوا کې؟
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي، یخ یې اندرس نه ویل کېږي.
ماشوم زده کوونکي غږ مو واورېد چې وایي په سړه هوا کې درس هم نشي سم لوستلی. او په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې ایراني چارواکي وایي د نسکورې شوې الوتکې اوکراني الوتکې تور بکس تخریب شوی او بهر ته نسپاري. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په مو هم صافه وازی اوریدلی شي. البته د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې هم مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اروپایي اتحادیې پرون ولسمشر اشرف غني ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د ولسمشر غني د تعهد هرکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم سولې لپاره د اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما بیا له محتاطانه غبرګون څرګند کړی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسي حکومت ویلي چې هیله لري په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره غبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلال زه تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرنی سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبري کړې او هغه ته د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سېشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اشرف غني 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غني ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غني وویل:
"یوثیقه یک تعهد است. امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله تعالی با سرفرازی به سر خاطر رساندیم."
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینې رسنیو کې بېلابېلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا دا خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
زه فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. اروپا اتحادیه به په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقوقو، نور مسایلو، بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل اوسي او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یونما ویلي چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یونما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته بې پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبې او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو غبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیش غبرګونونه به د افغانستان دننه د هغو ستونزو د حل مخنیوی نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغان ولسمشر انتخاباتي مهم سیال عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مخې دوهم ځای خپل کړی، د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او خپل ځان بریالی اعلان کړی. دغه راز او پلویانو د ځان لپاره د جلا حکومت د جوړولو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته په یو بحث کې د چارو لکتونکو محمد جان رسول یار څخه دا پوښتنه کړې چې آیا د ده په نظر په اوس وخت کې په افغانستان کې د موازي حکومتونو د جوړېدو امکان شته. ښاغلی رسول یار په ځواب کې وویل
دا که چیرته د نویمې لسیزې خبره وای هغه وخت او هر یو ډلې ټپلې په خپل لاس کې د شته اسلحو او بهرني ملاتړ سره داسې اظهارات هغه وخت کې تشویش پارونکي وو او مشکلات خلق کولای شو. اما تاسو پوهیږئ چې اوس د افغانستان اساسي قانون موجود دی او د اساسي قانون په رڼا کې ټول ټاکنو قانون موجود دی او بیا له هغه نه وروسته ټاکنیز کمیسیونونه دي. همدغه کمیسیون چې څوک بریالی اعلانوي هغه باید حکومت جوړ کړي او هغه څوک چې په راتلونکي نږدې کې د لوړې مراسم ترسره کوي د افغانستان د قضایي قوه یا د سترې محکمې د رئیس په وړاندې نو هغه د افغانستان رسمي ولسمشر دی او دوی باید د خپل صلاحیتونه چې اساسي قانون ورته پیشبیني کړي دي هغه باید درې ګونو قواو کې هغه عملي کوي او د افغانستان د ولس نه بساستو کوي. خو هغه څوک چې د موازي ساختارونو یا موازي حکومتونو اعلان کوي زما په باور باندې په موقتی ډول باندې د خپلو پلویانو د آرامولو د پاره او د هغو د پاره چې دوی وتوانیږي د همدغه فشار لکبله یو څه سهم په حکومت کې واخلي او یا دا چې بهرنۍ ملاتړ د ځان سره لري هغوی دا جنجال په لوی لاس خلقول غواړي نو بیا دا نتیجه ته نه راجوتیږي چې متحده ایالات په ټاکنو او د ټاکنو په پایله باورمن نه دي او هغوی ته لومړیتوب سوله لري.
یعنی فکر کوي چې داسې ډول څرګندونو تر شا یو څه کېدلی شي
ضرور په تیر کې چې مونږ کتلې دي یا مو لوستې دي یا عملاً د دې تاریخ شاهدانو په 2009 کې څه وشول همدغه سی یو موازي ساختار لپاره ډیر تلاشونه وسول همدارنګ په 2014 کې چې وسول د معلومیږي چې غربیان یا دلته چې څوک راغلي حضور لري نظامي اغوي د واحد مرکزی او قوي حکومت په حق کې نه دي بلکې دلته یو ضعیف او داسې یو اداره چې دوی ته محتاج وي هغه سی اداره منځ راوړي چې دوی بیا هر نو په هغه باندې ایمال دي نفوذ ولري کچیر دلته مقتدر حکومت موجود دی نو بیا په هر بخش کې لکه حامد کرزی چې دوی ته جواب ورکوي یعنی امنیتي تړون پر هر مادي باندې تاسو وګورئ چې هغه د امریکای د هر چارواکي سره ډغری وویل او حتی په کتاب کې کریم خرم راوړي چې مونږ هغه ته د ټیکاو دلته ویل شرایط پیښ کړل د سولې جم دا بن زغه ځانګړی اساس هغه ورته وایي چې دلته سولې او آرامي موجود دی امریکای عسكر کله څوک پریدي نو ډیر معلومیږي چې د امریکایان دلته د مقتدر قوي واحد حکومت حمایت کې نه دي نو دلته خدای نه خواسته د ډاکټر صاحب د عبد الله دوی موازي ساختار زور اخلي او دوی رښتیا هم خبره چې وکړله په احساساتي حالت کې او دوی په عمل کې پلي کوي او دوی خپل ګوندی حمایون چې دوی سره په انتخاباتو کې دي امرستندویان هغه سره ګډ موازي حکومت اعلان نه لدی تر شای او سناریو شته او دا سناریو منتج کیږي بیا هغه ته چې دلته دا دوړه انتخاباتي ټیکټونه په خپل کې په جنجال کې سره واچي دوی بیرته محتاج شي امریکایانو ته او امریکایان ورته وایي چې بله چاره او بله لار نه لري غیر له دې چې هغه سوله چې د دوحې نه راپورته کیږي هغه باید په کابل کې هغه عملي کړي.
د چارو کتونکو محمد جان رسول یارو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د همدې نتیجې په اړه د ازادي راډیو په یو بحث کې په دې اړه چې آیا د دې امکان شته چې په افغانستان کې په اوس وخت کې موازي حکومتونه جوړ شي خپل نظر را سره شریکو. البته د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي بحثونه مرکه او راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي چې بیا هم واورئ او ولولئ.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامده ام کل کندیمای زور است که بیش
به حوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په تپو کې په اونیس پروګرام کې به هم د ولسمشری د انتخاباتو پر نتیجې خبرې کوو. د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې تر ډیره نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. صفي الله ستانکزی ته به خوښ شو.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په تازه را جوړ شوي لانجو یو مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي دواړو ولسمشر اشرف غنی او اصلي سیالي عبدالله عبدالله ځانونه بریالي اعلان کړل. د ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت وشو چې افغانستان په یو خورا سیاسي پړاو کې دی. له یوې خوا طالبان له امریکا سره د همدې میاشتې په پای کې د سولې د مشروط تړون د لاسلیک خبره کوي او له بلې خوا د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو په پایلو باندې کړکیچ به افغانستان د ناورین په لوري بوزي. د لیکوال په باور د افغانستان حکومت اړ دی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره واحد دریځ ولري. په دوام کې راغلي د افغانستان د سپتمبر میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنې د درغلیو، سرغړونو، بې نظمیو او تخنیکي ستونزو له تورونو سره مل وي او همدا تورونه د دې لامل شول چې د رایو بیا شمیرنه اوږده او د پایلو اعلان وخت ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی او عبدالله آن د 2014 کال له جنجالي ټاکنو د یو بل پخواني سیالان یادېږي. دواړو د شپږ کال مخکې ټاکنو په پایله کې ځانونه بریالي اعلان کړل او د ورځپاڼې په باور افغانستان یې د سیاسي ناورین تر بریده ورساوه، خو هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کړکیچ پای ته ورسید او دواړه د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په څوکیو څو کاله پاتې شول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د اشرف غنی د دویم دور جمهوري ریاست تایید شو. د ورسپانی په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون ته د رسیدو لپاره هڅه کوي، د ښاغلي غنی مخالفین ګواښ کوي چې موازي حکومت جوړوي او سیاسي نارامۍ برامنځته کړي. په دوام کې راغلي د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت د جوړولو خبره کړي، خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې خپل حکومت به څنګه جوړوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي د عبدالله په مقابل کې به اشرف غنی دویم وار صحنې ته راشي او له طالبانو سره به د افغانستان د 13 کلن جنگ د پای ته رسولو په هدف د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې هم تمرکز کړی او لیکلي دي چې که د اوو ورځو په موده کې د تاوتریخوالي کمښت ښه وارزول شي، د امریکا او طالبانو تړون به لاسلیک شي. په دوام کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د طالبانو ګواښ ته هم اشاره شوې چې ویلي دي دا کار به د سولې پروسه زیانمنه کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي د ښاغلي عبدالله په شمول ټولې سیاسي څېرې چې د اشرف غنی د بیا انتخابېدو مخالفه دي ښایي د سولې د هڅو د تخریب توان ولري. د کرکیچ د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو کارپوه اندریو واتکینسن وال سټریټ جورنال ته ویلي دي دا د طالبانو په ګټه ده چې سیاسي مخالفان د افغانستان له حکومت واټن ولري. د ښاغلي واتکینسن په لیکنه عبدالله عبدالله او ټول سیاسي مخالفان غواړي چې د حکومت له حضور پرته له طالبانو سره په خپلواکه توګه مخ شي، څو په نتیجه کې خپل دریز خوندي وساتي.
ازادي راډیو او ریډیو افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کوم دغه راز د طالبانو او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې په باب واورېدل دي. افغانستان د حکومت یو جګپوري چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمېدو په یوه اونۍ کې به د طالبانو بریدونه په سلو کې 80 کم شي. دغه راز د دغه موافقې له مخې به د افغان او امریکایي لوري هم پر طالبانو هیڅ برید نه کوي. تفسیر دی امید زهیر مل پر راپورټ کې اورو.
که څه هم د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک کلاسیک شوی نه دی، خو د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو د هوکړې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د سولې پر موضوع د حکومت یو پو چارواکي ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وویل د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80 سلنه راکم شي. سرچینه وایي طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. د سرچینې په حواله د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هم هیڅ ډول ډزې نه کیږي. خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردوګان او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لویو لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبان پر افغان ځواکونو کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمېدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامي شبکه جوړیږي چې په ورځني ډول له دې بهیر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. د سولې مشورتي جرګې مرستیال کمال صافی هم وایي له دوی سره د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یو شمېر موضوعات مطرح شوي دي. خاغلی صافی په خبره د تاوتریخوالي د کمیدو وخت به پوره وورزی وي
چې لوی شهرو کې به حملات نکېږي، د امریکایانو په بیسرو به حملات نکېږي، اتیا فیصد به داخلي جګړه راټیټه شي، په غټو خارونو کې به حملات نکېږي، یعنی د ټولنه په پورته کچه به جګړه نکېږي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم پرون د ټولو ولایتونو امنیه قوماندانانو په ګډه غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه به تر 15 ورځو وروسته پال شي. خاغلی اندرابي زیاته کړه دوی د طالبانو د بریدونو د مهار لپاره تیار
نیروهای دفاعی و امنیتی
د وای افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د دې مرحله لپاره بشپړ چمتواله لري. موږ نه یوازې د وضعیت ته متوجه یو، بلکې د خپل خاورې له لويشت لويس څخه دفاع ته تیار یو. همدا ډول د اصول اړوند هر ډول هوکړې ته ژمن یو. د طالبانو یو سرچینه هم ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایی بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خو به طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لیک لاسلیک شوی نه دی، خو ویل کېږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربند هم تمرکز شوی. خدا کرنه ده چې اوربند به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره وړاندې عملي شي، او که د دواړو لوریو ترمنځ به د سولې خبرې اوربند ته زمينه برابر کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په باب مو واورېدل. د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ بیا یوه غونډه جوړه شوې وه. نور هلې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې اورو.
د برنامه یو تابع کوونکی محمد الله همتیار ازادۍ راډیو ته ویل د دې پروګرام مخدده چې افغان ځواکونه وستایي.
دغه پروګرام دې خاطر متنظم ده چې امنیتي ځواکونه وستایو. امنیتي ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې ډیر ښه دنده ترسره کړي. موږ د دوی له برکته په آرام ژوند کوو. دوی د انتخابات لپاره ډیر ښه تدابیر نیولی ول او ډیر د امن په فضا کې انتخابات ترسره شول، نو په دې خاطر نن موږ د دوی ملاتړ غونډه نیولې.
پکتیکاوال قومی مخاور او مدنی فعالان وایي په افغانستان کې شته پرمختګونه د افغان ځواکونو د قربانیو نتیجه ده. دوی زیاتوي د پیاوړو ځواکونو پرته د قوي نظام شتون ممکن نه دی. قومی مخاور حبیب الرحمن او مدنی فعال عبدالقیوم حلیمی وویل
موږ ځکه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوی قرباني ستایو چې د دوی قربانیو په نتیجه کې زموږ هیواد پرمختګ کوي او اوس په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لرو.
موږ باید یو قوي نظام ولرو، د خپل نظامی باید چې حمایه کړو. زموږ نظامان دغه ضرورت لري چې د خپل بولسونه ورسره کومک او همکاري وکړي او څنګ په څنګ ګرځي د دوی سره ودرېږي.
بل لوري ته په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین وایي له افغان ځواکونو ولسي ملاتړ سره د دوی روحیه پیاوړې کیږي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وویل دا ډول غونډې پر افغان ځواکونو د ولسي ملاتړ څرګندونه کوي.
دوی مورال د دشمن په وړاندې لا قوي کیږي او دا په دې معنی نه چې دوی په خپلو سرتیرو باندې باور لري. واقعا د ویاړ ځای دی او ښه احساس لرو او د دغو ولسونو نه موږ د زړه له تله مننه کوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ساتنه به د خپل سر په قربانۍ او د خپل د تن وینې د دوی نه نظرانه کوو او د دوی د ننګ، ناموس او د ژوند او سر و مال نه به ساتنه کوو.
د پکتیکا د اورګون اوسیدونکي داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړوي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غني د خپل ټیم د بریا په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هیواد سیاسي شرایط نوي بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ولسمشر غني زیاته کړه ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د محمد اشرف غني بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې بللې ده.
ایرانی چارواکو ویلي چې د نسکوره شوې اوکراینۍ الوتکې تور بخس تخریب شوی او هغه به د معلوماتو د څېړنې لپاره کوم بهرني هیواد ته ونسپاري. فرشته جلال زینور جزیات اوروي.
د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې او مسافرونکو الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له نړیواله هوایی ډګره تر الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران لخوا وویشتل سوه. په پیښه کې 168 کسان ووژل سو چې 2 ایرانیان او 3 د کاناډا اتباو چې ډیرې په خټه ایرانیان وو. په الوتکه کې د افغانستان، اوکراین، بریتانیا او ځینې نورو هیوادونو وګړي هم ووژل شو. د ایران پوځ تر پیښې څو ورځې وروسته ومنله چې سهوني الوتکه ویشتې وه. اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې ووژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو تیره اونۍ ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څیړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د مسافرلونکي الوتکې تر ویشتلو څلور ساعته مخکې د ایران پوځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوځ ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپل د الوتکې بلاک باکس یا تور ډبه وڅېړي او د تور ډبې د څېړنې پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړې چې ایران به قطعا د الوتکې تور ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چاته ونه سپاري، خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی، په ځانګړي ډول له اوکراین سره پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. ولسمشر اشرف غنی په یو جوړ شوې غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو پر موافقې خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي حکومت هیله لري چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د پایلو اعلان به د سولې لپاره په روانو هلو ځلو منفي اغېز ونه کړي. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د ایران په قم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې جک پوړي چارواکي جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې دوه اونۍ زی خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه وخت مخکې به په هلمند کې د پوهنې وضعیت کتنه وکړو. د هلمند سلګونه خونځي ودانۍ نه لري. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200 ډیر خونځي ودانۍ نه لري او مسؤل هم د پوهنې پخوانی رئیسان دي. خو ستونزه دا ده چې اوس چې دغه خونځي ودانۍ نه لري او هوا هم سړه ده، آیا ماشوم زده کوونکي کولی شي چې په سړه هوا کې درس ووایي؟ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی یو تفصیلی رپورت لري.
هوا سړه ده. د لشکرګه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که هم د دوی ډیر کم غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
موږ مکتب خونې نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نیشوک به راځي.
موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر دو اویا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د دو اویا ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه سوي دي. هلته پرېکړه پر دا سوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو ته متور کې چې فاباسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیت صاحب کې منولې دي هغه به هم پدانې ویم خام کې پیل سي یعنی پرانی ویم کال کې به مشتری یو څلور دیش شو ودانې پورې جوړې کو او بل اړخه څخه په هغه سمو کې چې مکاتب ودانې نه لري مش تقریبا ترنیوي زیات کورونا د ځکهونکو د لپاره پکرای نه ورې دي همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې ودانې کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځکهونکو دغه څخه ګټه واخلي
د هلمند د ټولو شونځو څخه چې 415 درشې دي 215 درشې ودانې نه لري چې د ټولو شونځو نیمایي کېږي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د دولس مشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځو ته ودانۍ جوړې سي
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دوه ځلی ولسمشر سره زما ملاقات وشو بیا دوه ځلې مو وزیر د معارف سره او وزیر صاحب د انکشاف اتحاد سره همدا سره وزیر د مالی سره چې زموږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې